شماست.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم تر اغلاست هم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبری غونډه ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیکنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي همسره لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ اسف درانای له چهارشمې تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتی موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو ریکړي زهرا بلوچویل د طالبانو حکومت د ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډی دوی ته ورکړي چې خاورې به د پاکستان پر ضد د ترهګری لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي د دورشلم کال رئیس د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله اوسمهال دغه هیواد 30 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دغه هیواد کې 90% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کایت کوي او وایل سهار تر ماخام د کار په لټه ګرځي خو ماخام تش لاس کورونو ته ستنیږي د کندهار په خار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قومندانۍ ویلي دا پیښه تیره شپه 3 بجې د نهم یوازی په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یو ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شو چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل د خزینه او د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 32 ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکراینی چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروز توغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په ارزښت پوزیم راست اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافې هوا توغندي توپونه او نور پوزی وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشحالي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په محل هڅه وشو چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد او بوته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي دا بندر آزاد او بوته د افغانستان لاري د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې لار برابروي هند د لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې لالاری له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي د چابهار بندر د متبادل لارې په توګه غوړه کړ هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 اتیا میلیون ډالر مرستي او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 150 میلیون ډالر ژمنه وکړه پر دغه بندر ډیر کار وشو او څو ځلې له طریقه افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل سره لدی چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ، خو اوس چې د جمهوری نظام د پرزیدو نږدې دوه کاله پوره کیږي دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د ورېښملار، لاجوردو لار او نورو مسیرونو په اړه ډېر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو، د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه وه، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خپرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنونکي دي، ښاغلی آزرخ حافظي او ښاغلی عبدالقدیر مطفي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسې درانه اوریدونکي هم سرلوسه کولی شئ چې زموږ فیسبوک ته ورشئ، facebook.com/azadi، خپلې تبصرې هلته پرېږدئ، او یا هم د خپرونې په ترڅ کې د واټساپ او ټیلیفون له لارې سټوډیو ته ټلیفون وکړي، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه ګران میلمته او د ازادي دی ژغ محترم اوریدون کو ته
سلامت.
چابهار عمدتاً د دې لپاره د هندوستان لخوا چان شو او غوره شو چې د افغانستان د اوسپنې د کان د حاجیګک یو بلاک دوی را نیولی وو، ډېر لوی بلاک وو، د تاتا کمپنی او نور د دوی د اوسپنې کمپنۍ دا را نیولی وو، او تقریبا دوی 15 میلیون تن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي، او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي، او پاکستان په دغه هکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي زمینه برابره کړي. نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره وکړي 1000 تنه غنم و، پاکستان نه پرېښودل چې د هغوی د خاورې څخه چې ډېر لنده لاره ده افغانستان ته راشي. په دې خاطر باندې دوی په هغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړه شي، او هندوستان هم لیوال و، او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه چې ډېر غنی معدني منابع لري د هغه څخه هم ګټه پورته کړي، او همدارنګه تقریبا 1 میلیون تن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري، د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډېر ضرورت درلودل. نو په دې خاطر باندې ډېر لیوال په د جمهوریت په اخرو کې هم د ډاکټر اشرف غنی په اخرو کې هم ډېر علاقمندي نه و، نه پوهېږم دلیل څه و، خو په هر صورت دا عدم علاقمندي دغه وخت څخه راپیل شوي دي.
یعنی د هند عدم علاقه او که د افغانستان؟
نه، د هندوستان، ځکه چې خو تمویلوونکي هندوستان و، پیسې هندوستان ورکول، د اورګاډي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې و دوی ورکولې، او په عین زمان کې د دغه بندر خو بشپړ نه دی، مشکلات لري، مثلا سکالات یا فیصله هغه ځای تمځای دی، بیړۍ دی، لوی کشتیګان شتون نه لري، عمق د اوبو هلته په سرحد کې او د اوبو سرحد کې ډېر لږ دی، نو د هغه د تجهیزاتو لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي، اما په هغه باندې ونه درېدل، او مادن د څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپله عدم علاقمندي اعلان کړل چې موږ امنیت نشته دی، او نور دلایل شتون لري، نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو. په هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هیوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي، دغسې لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده. اوس مهال خو نور مسایل هم شته دی. اول دا چې هندوستان داسې ګومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډېر نږدې دي، او هغه خود خواني اختلافات خپل منځ سره لري او رقابتونه لري نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصارا د پاکستان په واک کې وي اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولی دوی عنعنوي سیاست داسې یو شی و
ډېره مننه کوروادن حافظي صاحب سلامت اوسې وبګورو چې ښاغلی مطفي څه نظر لري مطفي صاحب په دغو عواملو سربېره چې ښاغلی الکوزي ورته اشاره وکړه نور کوم عوامل د دې سبب شوي دي چې هند په دې پروژه کې دلچسپي کمه کړي مطفي صاحب ادامه ورکړي مطفی صاحب فکر کوم ستاسی مایک گل دی مطفی صاحب وګوره ستاسی مایک به ګولی ژغم نه راځي بله مایک هم لکه چې گل دی توره تخنیکی همکار ته وایم چې دلیل څه کېدی شي فکر کوم چې ستاسو مایک گل دی بله خیر بیرته به دوباره به در شو مطفی صاحب انشالله چی دا مشکل به زر حل شی حافظی صاحب بیرته به تاسو ته در وگرزو دا بندر دی افغانستان لپاره څومره اهمیت لري تاسو اشاره وکړه چې د هند لپاره په څه خاطر مهم وو او اوس ولې د هند چسپی کمه شوې ده د افغانستان لپاره که چیرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او له دې طریقې وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري
زه په خپله سوګشته چابار ته ورغلی یم د په ترکیب د هیات د خصوصي سکتور د افغانستان په استازیتوب د اتاق د رئیس په حیث او بیا چې د کورې شوم بیا هم دوی راته بلنه راکړل هلته ورغلم ومې لیدل نو دا بندر کارتا د لوی بیړۍ لپاره آماده تر اوسه پورې نه دی مشکلات زیات لري افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د بنادرو څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی دا جغرافیایي جبر دی هر یو ځانته ځانګړتیاوې خصوصیتونه لري مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره هندوستان ته هغه ځانته دی بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده او دا یو د بل بدیل نه دی هر یو ځانته دی خپل ځانګړتیاوې لري نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګه د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي او کچیر دا چابهار جوشي کوم خاص ځنګلچاوي نه لري مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندوستان او د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره بندر وي چې ګڼه ګوڼه نه وي ازدحام نه وي او ځنګلي انحصارم د هند او د افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼه ګوڼه ډیر زیات دی بیړۍ ډیر راځي او ځي او د مال ښکته کول او بارول ډیر وخت وایي په دې خاطر چې دا لاند مدت په بر کې نیسي نو دا موږ ته خو څه کار وشي
او زه اوس نه دی یو در یو شپږ سو کیلومتر نه دی بله یعنی اډیقل د بندر عباس په نسبت د ډیر افغانستان ته نږدې دی شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لري وی لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نږدې دی ستاسو منظور ده
نه دا د بندر عباس په پرتله موږ ته شپږ سوه کیلومتر نږدې ده ځکه چې دا خو بل اړخ ته روان دي دا خو زیدان ته ځي سیستان بلوچستان ته ځي د هغه یوه برخه ده زموږ پوله خو د خراسان سره دي موږ چې داسې مستقیم لویه لاره لرو ورسره دا خراسان دی چې مثلا اسلام خلا دا دوغارو
بله اخوات هرات ل ایران ل خراسان سره گاونده ده لیکن دی خوات نیمروز ولایت بیا دی ایران ل سیستان و بلوچستان ولایت سره د چا بهار مال تدای
بله هم دا غسلی منطقه بیا لی د اخیری نقطه دی سیستان
دیر منن سلامت و حافظی صاحب وست بور شو شغل مطفی تا انشالله چه وست به شخ عوریده شو مطفی صاحب مربانی و که استاسو نظر سده زما پشتانم مخی عوریده لیده بله مطفی صاحب متاسفانه چې دی مطفی صاحب خبری نشو اوریدلی فکر کوم چې مطفی صاحب ستاسی مایک ګل دی تخنیکی همکار وایي چې له تاسو سره خبری وکړې ستاسی ژغ ورته راتو دی تلیفون له لارې لیکن له دې طریقه نه پوهېږم چې ولې ستاسو ژغ موږ نشو اوریدلی خو خیر قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په چا بهار او نورو ترانزیتي لارو خبرې کوو په وروسته له دې چې طالبان واک ته رسیدلی دي په تیرو دوو کلونو کې د ترانزیتي لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډېر څه نه ویل کېږي موږ غواړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادلو لارو باندې خبرې وکړو د هغو په اهمیت خبرې وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري د افغانستان تېر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادلې لارې پیدا کړي څو په پاکستان اتکا کمه شي او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لارې هر څه موده وروسته بندوي او له دې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوړي د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هم دغسې شکایتونه څو ځلې شوي دي څو ځلې پولو کې نښتې شوي دي او بیا پاکستان د یوې مودې لپاره خپلې پولې بندې کړي دي چې له کبله افغان سوداګر وایي دوی ته تاوانونه اوښتي دي نو که افغانستان متبادلې لارې زیاتې ولري دغه اتکا به په پاکستان کمه شوي وي او سوداګر به ډېر تاوان نه کوي شغله حافظي بیا هم تاسو ته زحمت در کومه د متبادلو لارو له پیدا کېدو وروسته البته پخوا هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه افغانستان د بندر عباس له طریقه وارداتو صادرات کول همدغه راز د منځنۍ آسیا لارې هم خصوصا په وروستیو کلونو کې زیاتې مطرح شوې او استفاده ورڅخه ډېره شوه اوس تاسو څه فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پاکستان نور متکی نه دی حافظي صاحب
لدی کمرغه افغانستان د هیوادونو سره پولی لري مثلا چین سره مونږه خپل سرحد لرو او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان له لارې کېدلی ترانزیت ما څو واره دا غوښتنه وکړل د ولسمشرانو څخه او د اقتصادي شورا څخه چې دا خو کولی شو چې د چین مال په خپله راوړو په هماغه ترتیب که ستاسو پام وي ما درې ګشته وکولی شول چې مستقیما د چین اورګاډي حیرتان ته راورسو او هلته خپل مالونه مستقیما د چین څخه راوارد کړو ولې مشکل دا و چې د افغانستان د خط آهن په دنیا کې کود نه درلودو چې دغه خواڅخه موږ مال په هغه واګرونو کې بار کړو نو په دې خاطر دا اقتصادیت نه درلودل و په تپ ودرېدل ځکه چې واغرونه دی خواسخه خالی تا تش نو په دې خاطر سوق چې مال راولل په اورګادي کې د چین څخه باید دوا چند کرایه وکړي وای هم تا هم راته کو دا اقتصادي د کسام چینایان اوس سبسيدي منل یو تقریبا په هر واګون کې سلور زره او 1500 ډالر اما هغه بیا کفایت نه کاو ځکه چې اړین وو ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهم خطی آهن او ریل کود په بینالمللي دګر کې پیدا شي تر څو موږ دا اجازه ولرو چې د افغانستان څخه هم مالونه په خطی آهن کې بار کړو په واګونو کې او چین ته یې واستوو دا ډیره ګټوره ده ځکه چې په هغه وخت کې زما مسؤلیت و پینزه ایزاره و نه سوه کانتینر یوازه ده چینس خواه واردات مزمون. کلا نه کلا ده مالونه پا کرانچه که ورسته که دل ده دوبانه شایان پا جمع که راته ده جمع بیا پسله که راته او مالونه اکثران ده سریع الفساد لکه درمال لکه خوراکی مواد ورسته که دل لبینه ته زکر چه کرانچه خودیر گرمی لری تر پنزوز خواه کلا نه کلا زیادی نو دیر سوداگران دی افغانستان متضرر شول او پاین زمان که دی افغانستان راون دیر لیری و اول خپل د دې نظامی مسائل و بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال و بیا د ځینې ترجیحات وی درلوده په منځنۍ ایشیا کې د هغوی مال را ښکته کېدل بیا په آخر کې افغانستان ته بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپتیکا قرارداد دوی اجازه نه راکوه چې زموږ ګاډي کراچۍ ته لاړ شي دوی د ان ایم سي په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ و او داون داون ټکسونه موږ څخه یې اخیستل دمرېج یې اخیستل په خپل سید دراول بیړۍ اما بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل نو په دې خاطر خلک پزې ته راغلل او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو هم د بدخشان له لارې موږ دوه ګشته د چینایي مال راوارد کړو د اشکاشم له لارې او درې ګشته د چین له لارې مستقیما د حیرتان دا لار شتون لري او دا ګټوري دي باید دا
بله ډیره مننه بله ډیره زیاته مننه حافظ صاحب اوس په یو ځل بیا وګورو چې د ښاغلي مطفي شاخ اورو او کنه مطفي صاحب څنګه تاسو خبري وکړي چې سلامت اوسئ سلامت اوسئ مننه مطفي صاحب تاسو به زما پوښتنه اوریدلې وي زما اوله پوښتنه دا وه چې ولې چابهار هیر شو په تیرو دوو کلونو کې د چابهار په اړه ډېر څه نه ویل کېږي مخکې د دې بندر په اړه ډېره خوشبیني موجوده وه ښاغلی حافظې ځینې خبرې وکړې که تاسو څه پی زیاتوئ
ډیر زیات مننه تاسو معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د خکلو هیوادونو لپاره او په خصوص د هندستان لپاره ډیر زیات دی چې هلته هندستان غواړي منځنی اسیا نه خپل هغه د انرژۍ د ضرورتونو برخه کې او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابروي چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران له لارې تجارت وکړي او په دې کې ډیر زیات لیوالتیا لري او عمدتاً دا هم ویل کېدله چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادلې او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تازیراتو لاندې دی او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل ښکېلتیا ولري. نو په دې اساس باندې دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت معنی یو تعداد امتیاز ترلاسه کول او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکه او مشخصا هغه تجارتي مراکز مشخصه شوی وو. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ معنی یو مشکل دا دی چې هندوستان په دې ویره کې دی چې هغه سر مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې و هغه د خطر سره مخ شوې ده او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلکتیا اوس نه لري لکه په خاچې لره لکه افغانستان صادراتي اقلام لري او د صادراتي اقلام او صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي همپالنې په اساس معنی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ولري او د غیر لارې مون تجارت وکړي نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخا په شان معنی ورسته د سقوط نه دی افغانستان د سقوط نه دوه مسله دا ده چې چابهار یو اهمیت داده چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیژي چې په پام کې ونیول شي او افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطې دا لاره یو لاره و چې مونږه د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالولای شو او افغانستان ضرورت درلودو چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا په اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي، او دا اقتصادي ګټې په دې معنا چې افغانستان د طبي منابعو یا د معدن نه چې کوم فکر درلود هغه دا و چې دلته باید یو ښکیلتیا یا رقابت داسې موجود وي چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغې کې افغانستان خپلې اقتصادي ګټې تامین کړي او افغانستان وکولی شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدله شي په اقتصادي رقابتونه باندې، یعنی سیاسي رقابتونه تبدیل شي په اقتصادي رقابتونه باندې. له یو خوانه موږ چین سره د مساینک پروژه لاسلیک کړل، عموما چین او هندوستان یو رقابت لري په دې اساس باندې هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګټه تمامه ده، او افغانستان کولای شو چې په دې کې خپل بنیاد رغونه، او خصوصا تاسو ته معلومه ده چې یو لار ځان سره څو فیچرز لري، یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا هغه برخې چې دي هغه د سمندر للارې یا فایبرټیک کیبلز یا د تجارتي زونونو جوړول دي، یا همداشان د پایپ لاین او نور پروژو عملي کول دي. نو داسې ښکاري چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندي له چابهار سره نه لري، نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې عمدتاً یو غټ تاثیر غورځېدلی دی.
تاسو وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوئ چې هندوستان علاقه له لاسه ورکړې ده؟ ځکه چې مخکې حافظی صاحب ویل چې هند آجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لاره ولري او ځان ته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سی ولاره ولري. لیکن اوس خو داسې یو شرایط په افغانستان کې چې د دغو کانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا ده چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقه مندي سره ول ده، بل دا ده چې په عموما د هندوستان د چابهار په اړه باندې څه نظر لري. تاسو معلومه ده چې چابهار باندې ډېر زیاته پانګونه شوې ده، او هندوستان دا علاقه مندي لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې له پامه ونه غورځي او نه غورځولی شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډېر ښه و چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډېرې ښې وې، او هغه تعزیرات چې په ایران باندې په هغه منطقه کې وو د افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې دی هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شول، او هلته چې دی معافیت اعلان شو. دا معافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه، او په دې کې عمدتاً د فیسیلیټیټر یا دغه لوجستیک او یا دغه سیمه د ایران دا، او په ایران غواړي چې هندوستان چې څومره هم په دې پروژه کې ښکیل کیږي ایران دپاره اقتصادي ګټې لري. نو په دې اساس باندې دا مهمه ده چې ووایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقه مندي او هغه شواهد نشته لري، یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقمندی لکه پوخا چې درلودل اوس ولري. دوهمه مسله دا ده چې عملا په دې پروژه کې په عمومي توګه باندې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نه وروسته په دغه پروژه کې چې کوم هغه عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوي وو بین الحکومتي، په هغه کې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی. نو په دې اساس باندې دا ویلی شي چې افغانستان علاقمندي نه لري، مګر ایران او هندوستان دواړه په دې علاقه مند دي، چون هندوستان نه یوازې افغانستان د چابهار لارې غواړي چې ځان سره وصل کړي، بلکې قازقستان او نور مرکزی آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابعو او یا د انرژۍ د انتقال برخه کې مرسته وکولی شي.
بله مطفی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه وکړل، د امریکا بندیزونه وو، لیکن چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثنا وګرځاو. اوس خو شرایط بدل شوی دی، د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد و دوست حکومت و، لیکن اوس شرایط بیخی بدل دی، طالبان واکمن دی. آیا لا به هم فکر کوی چې چابهار د امریکا له لوري استثناوی؟
تر کوم په داسې حالاتو کې ډېر مشکله ده، چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی، او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې مونږ قرار لرو. مگر په اقتصادي لحاظ باندې بحث وشي، افغانستان ضرورت دی لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې دی وادونو سره خصوصا خپل اقتصادي راکړه ورکړه ډیره کی، چې یو غټ مشکل چې پاکستان سره موږ درلودو مخکې حافظ صاحب دی اپټا دی تړون یادونه وکړه، اپټا تړون عملاً نه عملي کېده. په دې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم موږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول، پاکستان به موږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي موږ هندوستان ته د پاکستان له لارې انتقال کړو. دوهم مسله دا و چې کله به هم زمونږ غزراتی توکو وخت را ورسېد، پاکستان به خپل لارې په موږ باندې بندې کړل او موږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. درېم مشکل پکې دا و په اپتا کې چې پاکستان زمونږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول، چې دا یو غټ اقتصادي تاوان موږ ته رسېده. له یو خوانه موږ منابع له لاسه ورکول او له بلې خوانه هغه لاره موږ ته ډېره جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې موږ وکولای شو له نورو لارو نه هم منطقوي هیوادونو ته خپل تجارت ولرو، د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندوستان بهترین مارکیټ دی او بهترین بازار لري، او ضرورت هم دا لیدل کېده چې افغانستان د نورو لارو لکه نه یوازې د چابهار لاره بلکې تاسو د لاجور لاره یادونه وکړه مخکې، هغې نه وروسته په دې معنی هم فکر کېدو چې واخان مونږ اپریشنلایز کړو او چین ته دا قناعت ورکړو چې د مس عینک په مقابل کې چې کوم تعهدات کېږي مونږ ته په حداقل په واخان کوریډور هغه سختار مانی کار وشي چې موږ وکولی شو د لارې نه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس مانی ویلی شي چې څومره هم تاسې تجارتي لارې لرئ، متبادلې لارې لرئ، دا د هیواد د اقتصاد او د اقتصادي پراختیا او د منابعو د صحیح استفادې لپاره ډېر مهم دی. مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري، او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هیوادونو سره زموږ اړیکې اوس متبادلې اړیکې نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډېر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهداتو په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله، ډېر مننه مفتي صاحب. کورودن حافظي صاحب، دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دواړه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري، او دا امکانات یې نشته، ځکه چې اول خو دا چې مطفی صاحب وفرمایل د اپتا اپتیکا قرارداد کې دا و چې زمونږ ګاډي تر هندوستانه پورې تر واګا او بیا وروسته تر اتاری چې د هندوستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي، خپل مالونه تش کې بیا د هندوستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنۍ اشیا په مقصد واریدل هلته بیا رابار کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکوو؟ نو په دې خاطر باندې هغه زموږ سوداګري چې د ځکنۍ لارې چې ډېر نږدې دي تقریبا زر کیلومتر شاوخوا څخه هم کم دي، نو هغه نشو او موږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کړو، بیا دننه په هندوستان کې د سمندري بنادرو څخه بیرته راوله دیلی ته یا کلکتی ته یا امرتسر ته، دا ډیر خرچه غوښتله. نو په دې خاطر زموږ عنعنوي مارکیټ په هندوستان کې تقریبا اوس ډیر فعال نه دی. مخکې 3% زموږ ټول وچې میوې او طبي بوټي هندوستان ته صادرېدلې، او د زموږ چای او نور مسایل ټکسټیل دا شیان د هندوستان څخه راته، یا د بنګلاديش څخه چې هغه وخت یو برخه د هندوستان مخکې درویش څخه. نو ولې اوس مهال دا امکانات ډېر موجود شوي دي، او دا چابهار کولی شول چې یو بدیل اوسي د هندوستان د تجارت لپاره. کسان ډېر لیرې دي، یعنی موږ مجبور شو سمندر ته ورسو، دا بیا سمندر کې دننه بیا زو، هلته بیا سمندري بندر د هندوستان ته، او بیا شمال د هند څخه زموږ سی مارکیټ دی، او هغوی زموږ د وچې میوې او لمدې میوې څخه ګټه پورته کوي. او ډیر نږدې دي موږ سره مثلا امرتسر 1000 کیلومتر د افغانستان څخه فاصله لري مثلا زموږ د برنامې رسول او بهتره بدای چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دې ته ژمن وسی چې دا بینړي قوانین مراد کړي ځکه چې افغانستان هم د WTO یا ورلد د نړۍ اقتصادي سازمان تجارتي سازمان غړیتوب لري او پاکستان په دې اواخرو کې دا غړیتوب ترلاسه کړی دی او په عین زمان کې مونږ د ټی آی آر کنوانسیون غړیتوب لرو او د آی آر یو غړی یو دوی هم دی نو دوی د دوه کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته د ترانزیتي لار برابر کړي او په عین زمان کې دوی زمونږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي د دې ګالي مخکې هم تر سسخه تر اخینې او تر حیرتان او تر شیرخان بندر پورې ته او یوازې زمونږ ګاډي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خاور کې او مخکې ته اجازه نه او کچیرې دا واګې ته هم را رسیدل بیا دا خوښه زمونږ مال نشي بارول او دا معنی دا چې مرزي ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي د مثلا 1000 کیلومتر یو ټرک لار شالته ورته شاشي خدا حسین نو فکر دی چې رښتیا د پاکستان د افغانستان د اوسنۍ حکومت دوست وي خدا لار ورته د زمینه او برابره کې څه څه چیز مونږ سوداګری هندستان سره او د هندستان له لارې مثلا نور د غوډي هیوادونو لکه بنگلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم چې هغه هم زمونږ دی وچ میوي او د لمدي میوي او پنځمن کې دی تی بي بوتي وختون کې هغه لپاره مونږ د مال صادر کړو.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادی رادیو تشنا آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو، د افغانستان په سوداګری لارو خبرې کوو، خصوصا په چابهار باندې. دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو، اما اوس ویل کیږي چې هر شوی دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو.
هندوستان سره زمونږ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات ښه شوې دي، اما واردات مو کم دي د هندوستان نه، ځکه چې اکثره د هند طرف نه ویزه نه ورکول کیږي. موږ د هندوستان سره پخوا د 800 میلیون ډالر په ارزښت باندې تقریبا واردات لرل او د 300 ډالر په اندازه باندې موږ سره صادرات درلودل، اما د امارت راتګ نه وروسته پروس کال موږ د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو او 400 میلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرو، چې اکثره دغه د کراچۍ او د بندر عباس دلار ناراضی او زمون تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې دلار نه کیږي. مونږ د واګې دلار نه لګو د پاکستان دلار نه چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی. نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده، مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي. الته کشتۍ ناراضی، غټي کشتۍ ناراضی، وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه اچي، سیستم متنده برابر هغه شان خدمات چې بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په چابهار کې نشته. ګرچې چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري، ډېر نږدې ځای دی او موږ کولای شو چې د دې لار نه خپل صادرات وکړو، اما متاسفانه چې د دغه مشکلاتو په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي. هندوستان دولت سره زموږ جدي ستونزه دا ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده. پیسې افغانستان ته نه انتقالیږي، موږ دوبۍ ته بیا د دوبۍ نه افغانستان ته راځو او زمونږ دا ویزو جدي مشکل دی چې موږ د هندوستان سره پخوا ډیر رفت او آمد درلود، د ورځې تقریبا شپږ پروازه د تیارو کېدل، اوس هیڅ نه کیږي او یی چاته ویزه نه ورکوي. نو په هر صورت تجارت مرسره بد نه دی.
بله د افغانستان د سوداګری او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزی خبري مو اوریده متفي صاحب د شاغل الکوزی صاحب له خبرو داسې معلومیږي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی او دوی وایي چې هندستان او ایران هم ډیره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه لدی بندر نه نو مخکې کار اخیستل کېدو او نو اوس اخیستل کېږي په دې اړه څه وایست؟
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې خصوصا د پاکستان له لارې تجارت یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارونه استفاده کېږي او هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای پر ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډېر مهم او اړین دي هغه په دې بنادرو کې په پخواني بنادرو کې ډېر فعال دي. چابهار یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د سخت ساز چارې د هندوستان له لوري او د ایران له لوري روانې دي. اصلی مسله دا چې کله یو صادراتي بندر په نخ کېږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لار مشخصه کېږي په هغه کې عمدتاً د سخت ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتي بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې به جوړیږي او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان بلکې ایران هندستان بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډېر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډېره مهمه ده چې هغه سهولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي وروسته له هغې نه پرې کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه وه چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود و چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې هغه پراسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نورو هیوادونو ته صادر شي. دې لپاره لارو ته اړتیا وه او دې لارو کې افغانستان د انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادي ستونزې لرلې او چابهار کې هم شرایط موږ مشخص کړو په هغه وخت کې چې شمولیت د افغانستان کې دوه شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلۍ هم جوړیږي او هغه انتقالاتو برخه کې به افغانستان سره ډېره مرسته کیږي او عمدتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای یو هغه ځانګړی بانک یا هغه ټول سهولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا او هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمدتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا وه چې باید او ډېر وخت ته هم اړتیا وه چې یو بندر نوی جوړیږي نو په هغه کې دا ټول سهولتونه جوړول ډېر وخت اړتیا لري. اوس هم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یو برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملی کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي او نړۍ د ایران سره بالکل یو طرفه تعامل لري. او تاسو معلومه ده چې غوی اکثره هیوادونو سره خپل تجارت کې ډیر غټ ستونزې لري خصوصا د انتقالاتو برخه کې خصوصا د بانکي برخه کې او یا نورو برخو کې هم ستونزې لري. خو افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم بندر دی لکه څنګه چې الکوزی صاحب وویل موږ لپاره چې څومره هم لاري د افغانستان صادراتو توکو لپاره او چې څومره هم تاسو وکولای شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږي هغه مهم ماده نسبت دینه چې لاري نه نو موږ یو وخت کې اتکا په یو لار باندې و هغه موږ باندې کله بندیدل او حالت ماته سم یادونه وکړل چې په هغه لار باندې موږ ته غټ مشکلات راولاړېدل. او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندستان ته هم دا غټ لرل چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري یا د انرژي برخه کې ولري. او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براک لور کړی د افغانستان سره خرول ولري، چون افغانستان کې صنعت په خپل معنی نه دی ولر، عموما عمدتا مونږ یو وارداتي هواد یو، شاله لپاره مونږ واردات معنی تقریبا زموږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورې دا ډیر محدود دي نسبت دي چې مونږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو. او د دې مشکل دا و چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل معنی ونه درېدلې. مشکل دا و چې یو خانه مونږ په روایتي تجارت معنی پرمختللو، او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورځ معنی مډرنایز کیږي، ورس په ورځ معنی لیټر اف کریډیټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مډرن کیږي. افغانستان دی یو روایتي تجارتي سیستم نه مډرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله. نو په دې اساس معنی مونږ ویلی شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې مونږ کولای شو د دوی سره، ایران سره او هندستان سره، او نه یوازې ایران او هندستان سره بلکې د نورو هیوادونو سره د غمدغه کرخه چې نخلیدل او یا دغه لارې چې لکه څنګه چې رافیزي صاحب وویل د هندستان له لارې مونږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندستان سره نږدې دي هغوی ته هم پرمختګ کولای شو. دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهم مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوئ، لارې پیدا کوئ، په عمر مند اندازه معنی صادرات کوي، او چې څومره هم صادرات کیږي هیواد ته د غي منفعت داده چې یو خو هیواد ته مالی امکانات راځي، دوه هم مسله دا چې تاسو مدرن نړیوال تجارت سیستم ته داخلي کیږي او د دې ګټه مستقیمه د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه قشر معنی ده چې هغه عمدتا زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي.
ډیره زیاته مننه. حافظ صاحب، تاسو مخکې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې پرانیستی وی او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندستان هم له دې طریقې افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر کړي، نو د دواړو خواو ګټه به وي. لیکن د هند او پاکستان رقابت له چا پوښلې نه دی، په هر اتاکې تاوان می دوی د تاوان په غاړه اخلي، خو یو بل ته چې گزار ورکړي او تاوان ورکړي. لبلې خوا د چین او د هند ترمنځ سیالي ده، او تاسو ته معلومه ده چې هند به په راتلونکو څو کلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي، او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده، کله چې چټکه وده کوي اقتصادي شکیږي، نو هغومره انرژي او اومو موادو ته اړتیا زیاتیږي، او دا دواړه په دې سیمه کې شته، افغانستان او منځنۍ آسیا کې. نو د هند لپاره یوازینۍ لاره شاید هم دا چابهار وي چې له دې طریقه هم له افغانستان او هم منځنۍ آسیا سره وصل شي. په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري، ولې باید پاکستان او همداراز چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخکې شي او له دې لارې نه زیاته استفاده وکړي؟ دوی به هم طبعا له خپل نفوذه کار اخلي چې چین چې هند لاره پیدا نه کړي له دې طریقه. څه فکر کوئ؟
اوس ما له نظره دا خو بالکل دی ورسته پاتې مفکورې دي چې دوی لري. اوس دنیا دغه څه نه دی، دوه نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو، اول نړیواله جګړه، دوهم 100 میلیون انسانان وژل شول او 200 شاوخوا تپیان شول او شرونه وران شول. او اخر دوی په اقلانیت باندې تمرکز وکړل، د نتیجې ته ورسېدل چې دښمنی بس ده، د چا په ګټه نه دی، هم انساني تلفات لري هم اقتصادي.
خو خبره د رقابت د افیزي صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یوازې رقابت فکر د دښمنی ده،
نه په دې منظور می ده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او په عربی چې غواړي په مغه به به تر لاسه کولای شي. اما که هند هم اجازه ولري، نور هیوادونه هم اجازه ولري، بیا خو پارزان نه شي تر لاسه کولای.
د دې چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازي تو په قوت سره ورودانګي. زمونږ مشکل دغه دی، مخکې د نامی او فساد مسله وو چې افغانستان په تکنې کړی وو، اوس مهال عدم مشروعیت دی. اوس هیڅ یو تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا زموږ ملي ضعف دی. کچیر موږ یو مختدر ملی دولت ولرو موږ خپل د شتمنۍ خوند ملت خوند دی او حکومت دی غوی په استازیتو باید اوس افغانان مهارت لري په دنیا کې یو پوندو سی ودونه کې دوی تجارتی رقابت کوي ټولنیز او فرهنګي کار کوي الته او اوس تاسو په پرا کې ناس یاست او الته د هیڅ څه کم نه یاست نو موږ ډیر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو عثمانوي او مادي ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي افغانستان په ډېر لنډه موده کې کولی شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي تاسو ولیدل چې په دا تېر شل کال کې ټول ورانیګانې چې وې تور ویجاړتیا نفع شو سره د دې چې فساد شتون درلود سره د دې چې نامي و او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه و په دې چې یو لاس حکومت نه و داسې کې یو کوم مشخص او معین ټیم چې یو بل سره همغږ وي او یو نظر ولري په افغانستان کې شتون نه درلود بیا هم ځکه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ځای کوي بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه ویشل شو افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلی سیستم داتا د منځنۍ شپ پرتله کې زمونږ ټلیکومنیکیشن خدي او د پاکستان په پرتله هم خدي نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سرکونه جوړ شو نور کارونه ترسره شو د خګ حکومتداری لپاره ډیر کار وشو خلک وروزل شو خو بیا دغه تاریخي ګوسستون راځي اوس چې یو نوې بدلون راشي په افغانستان کې ټول خلک تختی یا ټول تختی تارکی نو دا ډیر سخت ناورین ده ځکه چې رسول چې روزل شي وي دی هغه زی بیا او تجربه خوند خلک زی که په مشکل یعنی په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو خو هغه د اصلاح وړ دی کرشوت وو خو رشوت په مقابل قضایي سیستم او عدالت لیکول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي ولیدا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي دا خو د افغانستان په ګټه نه دی نو زمونږ مشکل دغه دی کله چې د داود خان لړ راغی د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکاره کړ بیا چې داود خان لړ بیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حزبیان په کار واچول او هغه با تجربه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل هغوی بیکاره شول بیا وروسته شل کال دلته کار وشو دی خو خو یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورساو او دوه درې بهرنۍ ژبې پوهېدلې حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کال د شکل د مخه نو په دې خاطر اوس زمونږ سخته ناورین دغه چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو کله چې بدلون راځي ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي یعنی تداوم نشته دی پرلپسېوالی نشته دی نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملی چې د ټولو خوښ وي دغه یو نظام راولو بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي چې په دنیا کې نه یوازې ګاونډیو سره او د منطقې هیوادونو سره بلکې ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړه ورکړه اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوی رئیس جمهور چې بیا بیا وټاکل شو لاړ هلته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 500 میلیارد دالر قراردادونه یې ترلاسه کړل ځکه چې هغه دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کیږي دا نفر حکومت مضبوط دی زمونږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه کار ښه ځای موږ هم باید داسې زمینه برابر وکړو زمونږ خوشتمنۍ تر 200 هم زیات دي زمونږ یوازې د لیتیم زیرمې د دوی ټولو معدنو په پرتله زیات ارزښت لري ولې سختن نه لري هغه څوک چې دا سنبال کړي او دا امکانات څخه په بالفعل کوه دی دا د قوې امکانات څخه ګټه پورته کړي متاسفانه شتون نه لري
بله ډېر زیات مننه
پای په دا حکومتونه دیتا نه نه و بخره وړم
یو جمله چې د اساسي کرخې د اقتصادي ودې د افغانستان وباسي او اولویتونه د ملي اقتصاد د افغانستان برسیره کړي چې خصوصي سکتور هم ورباندې وپوهېږي او نړیوال هم وپوهېږي او د افغانستان خلک هم وپوهېږي او دولت وظایف او دندې هم معلوم.
بله
اوس هم نه لرو، اوس هم کوم تسې دکتری د اقتصاد نه.
بله ډېره مننه حافظي صاحب، تاسې د تداوم یادونه وکړه او د اعتماد. کله چې تداوم نه وینو، یو ځای او ثبات نه وي، هلته خلک پانګونه نه کوي. یو شمیر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار له پیلېدو وروسته په چابهار کې ځمکه واخیستې او ویل کېږي چې پانګونه یې کړې ده. نه پوهېږم چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. مطفي صاحب معلومات لري چې اول څومره افغانانو اخوا ته به پانګونه کړې وي او دا پیسې ضایع شوي فکر کوي او که نه لا هم امید شته چې له دې بندر څخه بالاخره یوه ورځ به استفاده کېږي او په ګټې به بدلی شي؟
زه فکر کوم چې ضایع شوي خو نه دي، عمدتاً په هغې منطقه کې، خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای دی. دې کې شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزخت ډیر کړی دی او کم نه دی، او عمدتاً اوس هم خپل هیوادونه خصوصا هندوستان او ایران دواړه غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري. اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت دی او په دې کې اهداف، اقتصادي اهداف چې کوم په پام کې نیول شوي او هغه څه ډول ترلاسه شي. شمولیت تاسو کولی شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپلو اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي، اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه ترلاسه کوي. تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او په افغانستان کې صنعت وده نه ده کړې، او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا زموږ همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت وده ونه کړي، چون مونږ متکی یو په دې معنی مونږ واردات لرو، مونږ دوی ته پیسې ورکو او مونږ د پیسو په مقابل کې اجناس ترلاسه کوو. تاسو ته یو مثال در کوم په سیمټو برخه کې. که تاسو وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی، یا مثلا که تاسو وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا دی، مونږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو. او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوی نه ده شوی، او دلیل د دې دا و چې یو غټ مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودې لپاره مصرف شوی، هغه امکانات او هغه مسایل چې په هغه وخت کې وو هغه صحیح منظم نشو، تنظیم نشو. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې مونږ د یو روایتي تجارت نه یو بین المللي تجارت ته ځو. په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي، نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بیخي، او یو مډرنایزیشن خواته تللې ده. نو په دې اساس باندې هغه وده په افغانستان کې ونه شوله. پوټنشل او ظرفیت، اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابعو، د زراعتي منابعو، د کاني منابعو ډېر زیات دی، او موږ کولای شو دغه منابع مبدله کړو په اقتصادي بنیادونو باندې. او هغه بنیادونه باید موږ ته په دوامداره توګه باندې اقتصادي ګټې راکړي، او د دې ګټو نه باید موږ په دوامداره توګه باندې مستفید شو. که زموږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ، که زموږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ، راکړه ورکړه وګورئ، تګ راتګ وګورئ، دا ډېر محدود دی. او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د روسي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت په نړۍ کې څه ډول دی، دا ټول هغه تاثیرات دي. عمدتاً سیاسي ثبات یو ډېر غټ تاثیر لري په دې تجارتي راکړه ورکړه باندې، چې څومره هم تاسو قوي سیاسي ثبات ولري، اړیکه ولري، او یو محاسبه شوی اړیکه ولري، اقتصادي ګټې تثبیت کوي، تامین کوي، او په دوامدار توګه باندې خپل بنیادونو ته کار وکړي، نو کولای شي هغه ګټې تنظیم کړي. مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیوال اړیکه مطلقه توګه باندې نه لري، نړۍ سره اوس موږ مطلقا یو طرفه قضیه ده. زمونږ په تجارت باندې، زمونږ په راکړه ورکړه باندې، زمونږ په مصبت او حتی قدرت خرید معنی چې فرد زی دکان ته او اجناس را نیسی په هغه معنی هم تاثیر لري په دې اساس معنی چې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دې هغه پر ځای ده مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت لاس ورکړی دی او دا به تر لاسه
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسید دوړو اقتصادي شنونکو آزر شافیزی او عبدالقادر مطفی څخه لته شاوریدونکو هم منندوی د اوسادی رادیو خبرونه چلر وشت ساعت اوریدای شئ.